السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بچې دي قدر منو دوستانو د ازادي راډیو یوې بلې او ست خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ملي امنیت د شورا مشر وای د ملي یووالي حکومت له توافق سره ډیر هم نظر نه دی، خو وایي چې د افغانستان د خیر ښېګڼې لپاره باید دغه تګلاره یو سم لوري ته سوق شي. د سوداګرۍ او پانګونې یو شمېر بنسټونه له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د چین سوداګریز رول مهم بولي. نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرچکې: د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي د ملي وحدت حکومت نسی کولای د دغه هیواد ستونزې په اساسي او دایمي ډول حل کړي. د کندوز سیمې چارواکو تایید کړی چې د دشتارشي ولسوالۍ ځینې برخې وسلوال طالبانو نیولې دي، او د امریکا استخباراتي چارواکي وایي د دوی په باور د اوکرین په ختیځ کې روسي پلو بیت الغشتونکو په پراخ احتمال سره د مالیزیا مسافر وړونکي الوتکه په تیروتنې سره په راکټ ویشتلې ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي د ملي وحدت حکومت نسی کولای د دغه هیواد ستونزې په اساسي او دایمي ډول حل کړي. رنګین دات فارس باندې پرون په کابل کې له مدني ټولنو سره په خبرو کې ویلي چې اوس د دې لپاره باید د توافق ته غاړه کېږدي چې د افغانستان د خلکو حقوقي موضوع پکې مطرح ده. نوموړي دا یو تریخ واقعیت بل او زیاته کړه چې اوس باید دا واقعیت داسې لور ته سوق شي چې د دیموکراسي ارزښتونه پکې خوندي شي او د ثبات او وحدت لامل شي. شاغل اسپانتا د غرض نړیوالو سازمانونو او ادارو لخوا د افغانستان په انتخاباتو کې پر ګډون یو ډول انتقاد وکړ او ویل چې د افغانستان د دغو حقوقي ادارو مسؤلیتونه تر اخیستل شوي او د رای تفتیش هم د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د معیارونو لمخینه بلکې د دوو کاندیدانو د توافق لمخې کیږي، او دای د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په وړاندې شری هله او بلله. د کندوز سیمې چارواکو تایید کړی چې د دشتارشي ولسوالۍ ځینې برخې وسلوال طالبانو نیولې دي. د دشتارشي ولسوال نصرالدین نظری ازادي راډیو ټول چې تیر ورځ د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ د څو ساعتونو نشتې وروسته وسلوال طالبانو د ملاقولي بازار او څو کلی ونیول. نظری زیاته کړی چې د یادې نشتې پر مهال درې وسلوال مخالفین وژل شوي، 15 ټپیان، او همدارنګ دوه سیمې پولیس هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دشتارشي ولسوالۍ کې د ځینو سیمو سربېره 15 امنیتي پوستې او درې قرارګاوې نیولې دي. د کندوز چارواکو د طالبان لخوا د امنیتي پوستو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو امنیه قومندانۍ ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو په وړاندې به په دشتارچي ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړي. د یو بل خبر لمخې، د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ امنیه قومندان غلام محیدین له خپل دوه ساتونکو سره په یو انتحاري حمله کې ټپي او یو بل ساتونکی ووژل سو. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د هندو سوزان په سیمه کې وسوه. نوموړي زیاته کړې چې انتحاري حمله کوونکی پلی وو او د چهاردرې ولسوالۍ امنیه قومندان ته په نږدې کېدو سره په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد وچول. تر دا مهاله د یادې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات د هوایي ډګر مسلین وای د ایصاف ځواکونو یو بارونکو الوتکه د هرات نړیوال هوایي ډګر لرنوي څخه منحرفه شوی او لږ زیانمنه شوی ده. دا پیښه پرون د دغه الوتکه د کښنستو پر مهال شوی ده. د هرات د هوایي ډګر امنیت د هرات د هوایي ډګر قومندان سمنوال سید شریف محمدی ازادي راډیو ټول چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. شاغلی شریف دغه راز دا منلی چې د دې پیښې لکبل د هرات نړیوال هوایي ډګر ځین رنوي ځین برخي تخریب شوی دي. د هرات د هوایي ډګر یو فوزي سرچینې چې د نوم لاخلو ډاډ وکړه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې پیښې وروسته د دغه ولایت پروازونه ځنډېدلي او دا هم معلومه نه ده چې کله بالوتنې بیرته پیل شي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ 500 افغاني او یاپله، یو اروپایي رو شپږ اوی افغاني شل پله، یو انګلیسي پونډ 15 افغاني څلوېښت پله، یو سعودي ریال 15 افغاني، زر ایراني تومنه 18 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 515 اوی افغاني. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي د دوی په باور د اوکرين په ختیځ کې روسي پلو بیت الغشتونکو د ماليزیا مسافرونکو الوتکه په تیروتنې سره په راکټ ویشتلې ده. د دوی په باور دغه پیښه سره د مسکو کوم مستقیم ارتباط نه لیدل کیږي. د امریکا استخباراتي چارواکو څرګنده کړه چې دغه طیاره په اغلب ګمان سره د ځمکې څخه هوا ته اس آی یو لس راکټ باندې د وسلوال لخوا راغورځول شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماري هارف تیر ورځ ویل
دا وایي کله چې پر الوتکې نه شو او د سقوط څرنګوالي ته ګورو نو په ښکاره داسې شواهد راکوي چې ښایي الوتکه دې په اس ای من پی اولس یا بوک راکټ ویشتل شوې. داسې معلومات موندلي مونه دي چې وښایي په دې پېښه کې د کومې اوکراني جټ الوتکې دخالت څرګند کړي. د هالند صدر اعظم مارک روته وایي هیواد نن د هغې الوتکې د قربانیانو له کبله چې د اوکراین په ختیځ کې رالوېدلې ملي ماتم نیسي. روته ویلي چې ټاکل شوې د دغې پیښې د قربانیانو لومړنی مړی هالند ته ورسیږي. د دغې مالیزي الوتکې له 298 تنو سورلۍ څخه 193 تنی هالنډیان وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله مند دی چې منځني ختیځ ته د نوموړي د سفر په ترڅ کې به د اسرائیلو او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمېدو لپاره زمینه برابره کړي. بانکې مند د لویدیځې غاړې له رام الله ښار څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دغه څرګندونې وکړې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له حماس ډلې غوښتي چې له اسرائیلو سره روانه شخړه د خبرو له لارې هواره کړي. جان کیری وایي له مصري مقامات سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په اړه ګټورې خبرې کړي دي. پر غزې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه 409 فلسطین او جلسوی او د حماس په حملو کې 28 اسرائیلي عسكر او دوه ملکیان وجلسوی دي. په بغداد کې تېره شپه د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 21 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي انتحاري له چلیدونکو موادو ډک موټر په کازیمه سیمه کې د امنیتي ځواکونو له پوستې سره نږدې منفجر کړ. په وژل شوو کسانو کې 8 تنه پولیس شامل دي. پولیسو ویلي د حملې پر مهال د موټرو یو اوږد کتار د پوستې تر څنګ ولاړو. راپورونه وایي زیات کسان دغلته د الخادم جماعت د لمانځه لپاره روانو. د نایجیریا ولسمشر ګودلک جاناتن د لومړي ځل لپاره د هغو دوو سنجونو لمیندو او پلرونو سره چې په دغه هیواد کې اختصاص شوی ولیدل. دغه نجونې چې ټول د ښوونځي زده کوونکي دي شاوخوا 100 ورځې وړاندې د بوکو حرام ډلې لخوا برمته شوي دي. د تښتول سنجونو له لسګونو ټولګیوالو هم د هغوی له کورنۍ سره له ولسمشر سره ولیدل. د بوکو حرام ډلې د اپریل پر 14 چې بوک ښار په شمال ختیځ کې پر یو ښوونځي په برید کې 216 نجونې اختطاف کړې. له دې پیښې راهیسې تر اوسه د دغو نجونو د میندو او پلرونو څخه یو لس تنه سویدي او وطنه د دوی پر کلی د برید لکبله او څلور نور د زده د ناروغي یا د وینې د فشار لکبله مړی سویدي. د بوک ښار اوسیدونکو د دوه کسانو په مړینه کې د بوک حرام ډله مسؤوله بولي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په ټوله نړۍ کې 700 میلیونه نجونې قانوني سند ته تر رسیدو وړاندې واده سوي دي. د دغه سازمان لخوا په یو راپور کې چې پرون خپور سو راغلي اټکل کېږي چې تر 2015 میلادي کال پورې د داسې نجونو شمیر چې په ماشومتوب کې ودیږي 1 میلیارد ته ورسیږي. د یونیسف دا راپور داسې مهال خپور سوی چې دغه سازمان د برېټانیا د حکومت سره په ګډه د ماشومانو نجونو د ودونو د مخنیوي په هدف د یوې سرمشریزي قربانه دي. په دې سرمشریزي کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون په ټوله نړۍ کې تر وخت د مخه د نجونو د ودونو او هم د نجونو د سخت قول مخنیوي غوښتنه وکړه. یونیسف وایي د هغو نجونو چې په وړکتوب کې ودیږي شاوخوا نیمایي د آسیا په جنوب کې اوسیږي او په نوي افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو کې نجونې تر پیدا کېدو د مخه سخت کیږي. دا و کورنۍ او نړیوال خبرونه له ملتیا مو مننه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسمشر کرزی د ملي امنیت مشاور وي د ملي وحدت حکومت له توافق سره ډیر هم نظر نه دی خو ټینګار کوي چې د افغانستان د خېګړې لپاره به دغه تګلارې یو سم لوري ته سوق شي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خبرونه کې کتنه لرو او دا هم اوري چې د سوداګرۍ او پانګونې یو شمیر بنسټونه له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د چین سوداګریز رول مهم بولي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د پاکستان یو شمیر سیاسي چارو کارپوهان په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوسټ عملیاتو څرنګوالي ته شک په نظر ګوري او وایي چې تر اوسه نه ده معلومه چې آیا پوسټ په شمالي وزیرستان کې په رښتیا هم د حقانی شبکې پر ضد عملیات کوي که څنګه.
د دې داو حقیقت والا معلومیږي چې عملیات ختم شي او وګوري چې تر کومه پورې حقانی نظر ختم شوی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګړې اچار
شرکت یې مو يم دی وشه دي شرکت چونه لري نور نور کومه
ولی
زکه چې اوس یې واځي په تنخوا گزاره نه کیږي.
تاسو زمونږه کله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وایي د ملي وحدت حکومت له توافق سره د ډېر هم نظر نه دی، خو وایي چې د افغانستان د ښېګڼې لپاره باید دغه تګلاره اوس سم لوري ته سوق شي. رنګین داد فرس پنتا د خبرې په کابل کې پرون له مدني ټولنو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلي سپنتا د افغانستان په انتخاباتو کې د نړیوالو سازمانونو ګډون ته په اشاره وویل هغه څه چې د انتخاباتي کمیسیونونو له اصلاحیتونو سره شوي د ده په وینا یو شرعي هیله ده. نور جزئیات فریبا ظاهر پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنګین داد فرس پنتاوی د ملي وحدت حکومت د یو هیواد د دایمي ستونزو حل لار نه بلکې په استثنایی حالاتو کې د یو ستونزې ځواب دی. نوموړي چې په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کولې وویل اوس چې د ولسمشري د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت پر حکومت توافق شوی نو باید هڅه وسي چې دغه پریکړه د افغانستان په خیر تمامه شي.
حکومت وحدت ملی پاسخی است برای لحظه های تاریخی استثنایی در زندگی یک جامعه، یک راه حل
دایمی. د ملی وحدت حکومت وی ټولنی د ژوند د تاریخی او استثنایی شیبو لپاره یو جواب دی. د دایمی حل لاره او د سلاره چې د دیموکراسي پر اصول او ارزښتونو ولاړوي نه ده، که مخوشوي کنوي تاریخ واقعیت هم ده. خو سیاست دنده لري چې هم د تاریخ واقعیت د دیموکراسي ثبات او تر هر څه وړاندې د وحدت لوري ته سوق کړي،
و به خصوص وحدت افغانستان بالاتر از همه چیز.
شغلی سپنتا دغه راز هغه څه ته اشاره وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په وړاندې شرعي هیله او چاله بلله. نوموړي د نړیوالو سازمانونو او ادارو لخوا د افغانستان په انتخاباتو کې پر ګډون یو ډول انتقاد وکړ او ویل چې د افغانستان د دغو حقوقي ادارو مسؤلیتونه ترې اخیستل شوي او د رایو تفتیش هم د دوو کاندیدانو د توافق له مخې کېږي، نه د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د معیارونو له مخې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لانجې د هواري لپاره کابل ته سفر وکړ او د ولسمشر کرزي په ګډون یې د دواړو کاندیدانو سره جلا جلا وکتل او د ملي وحدت حکومت پر طرحې توافق وسو. ظاهر انداز بریښي چې افغان حکومت د افغانستان د انتخاباتي ستونزو د هواري لپاره د امریکا له مداخلې څخه ناخوښ دی. د حکومت بیان ایمل فیزي په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې ولسمشر کرزي کوم امریکایي چارواکي ته د بلنه نه و ورکړې چې د افغانستان د انتخاباتو د رواني لانجې لپاره منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز په کابل کې ویلي چې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر او دواړو کاندیدانو په غوښتنه دغه اقدام کړی دی. جیمز ډابنز دا د افغانستان په چارو کې لاس وهنه نه بلکې د عامو خلکو له آرامۍ لپاره یو مرسته بولي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال هم وړاندې ویلي چې د کاندیدانو د جوړجاړي طرحه کاملا افغاني وه.
وامرل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وایي د ملي وحدت حکومت له توافق سره د ډېر هم نظر نه دی، خو د افغانستان اوسنۍ حالات او خېګڼې لپاره باید دغه تګلارې اوس سم لوري ته سوق شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سوداګرۍ او پنګونې یو شمیر بنسټونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د چین سوداګریز رول مهم بولي او وایي افغان حکومت باید چینی پنګونې ته خاصه پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي په دې نظر دي چې له چین سره د غوره اقتصادي اړیکو ټینګول به د افغانستان اقتصاد پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره ایسا له چین سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې مهمه ګڼي او ورسره د اړیکو د پراخولو ډاډ ورکوي. په دې اړه د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
ورسته لدې چې چین له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره تیاری وخوت، افغان چارواکو د دې اعلان هرکلای وکړ او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یې د اړیکې مهم وبللې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له 2014 میلادي کال وروسته د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره له چین سره د سوداګریزو اړیکو درلودل یو اساسي ضرورت ګڼي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخش حافظي د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې چین له افغانستان سره ګډ سرحد او ګډې اړیکې لري او اقتصادي اړیکې به هم د افغانستان اړتیاوې تر یو حده پوره کړي.
ما نیازمند دی هستیم که روابط تجارتی
موږ دې ته اړتیا لرو چې خپل تجارتي اړیکې په لوړ اقتصادي سویه د انرژي صنایعو او خدماتو په برخه کې له چین سره ولرو. که تاریخي او ګډې سرحدي اړیکې له چین سره پیاوړې شي، نو د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او پاکستان سره زموږ ډېر ضرورتونه له منځه ځي.
ښاغلی حفیظي وویل که افغانستان د چین سره د یو منظم پروګرام په چوکاټ کې ګډې سوداګریزې اړیکې تنظیم کړي، نو کولای شي چې د نړۍ له دې دویم اقتصادي هیواد څخه ښه ګټه واخلي او په دې توګه افغانستان لویو نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. خو هغه په دې نظر دی چې په هیواد کې پانګونه او د چین تمایلات له مناسبې سیاسي او امنیتي فضا سره تړلي دي. د چین سره د اقتصاد د پیاوړتیا دا خوشبیني په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي په افغانستان کې د ثبات لپاره اقتصادي پرمختګ مهم و او له افغانستان سره په سوداګریزو اړیکو د تمرکز ساتلو خبر ورکو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي سنیوشي په تازه څرګندونو کې ویلي چې چین به د افغانستان په تجارت کې لوی رول ولوبوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې دوی په دې باور دي چې چین به د 2014 میلادي کال وروسته د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان یو مهم شریک وي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي ازادۍ راډیو ته وویل چې له چین سره د ښو سیاسي اړیکو درلودل د دې سبب شوي چې له دې هیواد سره سوداګریزې اړیکې ښې شي.
د 2014
میلادي کال څخه بیا تر 2015 میلادي کال پورې چې د بدلون دوره ده، د چین هیواد به په افغانستان کې ښه ځای ولري او دا د دواړو هیوادونو غوښتنه ده چې د 2014 کال وروسته خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې بیا پیاوړې کړي.
ښاغلی کوقندي وویل چین په 1491 هجري شمسي کال کې افغانستان ته 550 میلیونه ډالره صادرات درلودل چې په 1492 کال کې دا اندازه نور هم لوړه شوې ده. په ورته وخت کې آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د چین د هیواد پانګونه د اهمیت څخه ډکه بولي او وایي چینی پانګوالو تل د افغانستان په مختلفو سکتورونو کې د پام وړ پانګونه کړې ده. د دې ادارې د عامه اړیکو رئیس روح الله احمدزی د چین د پانګونې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چین پخوا او هم اوس سرمایه گذاری برخه کې همیش لیوالتیا درلودله او خوشبختانه دوی پخوا هم په بیلابیل سکتورونو کې چې مجموعا موږ سره ارقام چې ثبت شوي دي 15 میلیونه او 9 لک ډالره کېږي موږ سره سرمایه گذاری درلودلې ده. نو په لحاظ د چین هیواد چې په افغانستان کې ډېره سرمایه گذاری کړې ده، دوی موږ ته د ارزښت نه ډکه سرمایه گذاری ده او موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې هم دوی ښه سرمایه گذاري ولري د پخوا په څېر عمل کې خولې ده.
په ورته وخت کې د افغان حکومت چارواکي په دې نظر دي چې د دې ټولو علاقو سره د پانګونې په اړه د چین ډېرې کړې ژمنې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله نه دي عملي شوي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې نظر دي که په هیواد کې راتلونکی حکومت د غوره اقتصادي پلانونو درلودونکی او له امریکا سره هم امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي، نه یوازې چین بلکه د نړۍ ډیر نور هیوادونه به حاضر شي چې په افغانستان کې لوی پانګونه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس بجې او اتلس دقیقې. رحمت الله افغان د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لري.
کابل چاپ ورځپاڼو نن بیا هم د نورو مسایلو ترڅنګ د جمهوري ریاست د انتخاباتي لانجې او د رایو د تفتیش په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار رنګین داد فرس پانتاله قوله لیکلي د ملي وحدت حکومت د افغانستان د ثبات لپاره یو نیک اقدام دی. ملي ارمان ورځپاڼې هم د ښاغلي سپانتا خبره راخیستې ده چې وایي خلک په انتخاباتي کمیسیونونو باندې بې باوره شوي چې افغانستان دا مهال د ثبات له پلوه د ګډنګ پر سر ولاړ دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي ولس باید د فرمایشي نظامونو د رامنځته کولو پر وړاندې بې پروا پاتې نه شي چې دا بیا د راتلونکي نسل او ولس تباهي ده. د لیکوال په باور که د نظام او قانون د بدلون مسله مطرح وي
نو د ولس رښتینی استازي باید په لویه جرګه کې راټول شي او پریکړه وکړي چې اجرایوي صدر اعظم واړي او کنه. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، ډاکټر عبدالله د رایو په بیا شمېرنه کې شل ناقانونه بهرني څارونکي لري. په مطلب کې راغلي، له دې ډلې یو بهرنی پرون په داسې حال کې ونیول شو چې د رایو په بیا شمېرنه کې د عبدالله عبدالله په ګټه کار کاوه. ورځپاڼې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د یو غړي خبرې راخیستې چې وایي دوی کوم بهرنی څارونکی نه لري او نه هم دې ته اړتیا شته. هم دې ورځپاڼې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال عبدالرحمن هوتکی ګواښ راخیستی چې وایي د رایو د باطلېدلو پر کړنلارې د نه هوکړې په صورت کې به تفتیش ودروي. سرنوشت په یو جلا مطلب کې لیکلي، ولس پر انتخاباتو او ولسواکۍ بې باوره شوی ده. د مطلب لیکوال وړاندیز کوي حکومت او نړیواله ټولنه باید روانې انتخاباتي ستونزې ته د حل داسې منطقي لاره پیدا کړي چې خلک بیرته په انتخاباتو باور پیدا کړي. محور خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، که د ولس ارادې ته درناوی ونه شي، که په برخلیک کې همداسې لوبې وشي، نو دا ډول سیاسي بهیرونه به بیا هیڅکله هم د ولس د خوښي وړ ونه ګرځي او نه به هم ولس پرې باور وکړي. د مطلب لیکوال د جمهوري ریاست کاندیدانو ته وړاندیز کوي چې د ولس رایو ته احترام وکړي، نه په دې اړه بهرنیو پرېکړو ته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندوز د دشترچي ولسوالۍ د ملاقلي بازار وسلوالو طالبانو نیولی دی. د دشترچي ولسوالۍ چارواکي وایي چې د سه شنبې په ورځ وروسته له څو ساعته جګړه دا سیمه د طالبانو لاسته پرېوته. په عین حال کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. له سیمې پی اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز د دشترچي ولسوالۍ د ملاقلي بازار وسلوالو طالبانو نیولی دی. د دشترچي ولسوالۍ چارواکي وایي چې د سه شنبې په ورځ وروسته له څو ساعتو جګړه د ملاقلي بازار سره له درې کلو د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو. د دشترچي ولسوالۍ نصرالدین نظري ازادۍ راډیو ته وویل چې سهار پنځه بجې وسلوالو مخالفینو د یادې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې د ملاقلي بازار همدارنګه د شینوارو کلی، د دفتانوی کلی او د داویانو کلی د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شول. ولسوال زیاتوي چې په دې جګړه کې درې وسلوال طالبان وژل شوي، پنځه تنه ټپیان شوي دي او همدارنګه دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او پنځه تنه ټپیان شوي دي.
د ملاقلي بازار د شینوارو، د دفتانو او د داویانو په کلي کې اوس مهال طالبان دي. د طالبانو درې نفر وژل شوي او پنځه تنه یې ټپیان دي. همدارنګه د افغان ځواکونو هم دوه نفر وژل شوي او پنځه تنه یې ټپیان شوي دي. هغه وایي چې افغان ځواکونه د یادې ولسوالۍ تاشګذر سیمې ته تر شا تللي. د هغه په وینا ډېر ژر به دغه نیول شوې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. د یادونه ده چې د ملاقلي سیمه د دشترچي او د امام صاحب ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري، چې نوموړي سیمه د وسلوالو طالبانو لپاره یوه استراتیژیکه سیمه بلل کېږي. په یادې سیمې کې هر کال د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې وي. بلخوا بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوه خبر پاڼه ازادۍ راډیو ته رالېږلې. په هغه کې ویلي چې دوی د ارچي ولسوالۍ ملاقلي بازار، د دولت زویو، قمشغلي، شینواریو او اخونزاده سیمو کلي په بشپړه توګه نیولي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هوایي ځواک نشتوالی او د ټانک او توپچی قوت کموالی د افغانستان د امنیتي ځواکونو لویه ستونزه او نیمګړتیا بلل کیږي. که څه هم چې نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره میلیونونه ډالر ولګول، خو افغان فوج اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو کم شمېر روسي ټانکونو ګټه اخلي چې لسیزې پرې تېرې شوې دي. د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې خبریال د افغان ملي اردو د ټانک له یوازیني کنډک لیدنه کړې ده. دا د لسیزو زوړ د پخوانی شوروي اتحاد ساخت د ټی دوه شپېته ټانک غږ دی چې لا هم په افغانستان کې ترې کار اخیستل کیږي. روسي ټانکونه چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل، د مجاهدینو د خپل منځي جګړو او د طالبانو او د شمال اتحاد ترمنځ جنگ کې فعال وو، اوس د افغان ملي اردو لخوا په ډیرو کمو مواردو کې استعمالیږي. د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې خبریال د کابل ښار په څنډو کې د افغان ملي اردو یو سل یو لسم غونډ ته تللی، چیرته چې د ټانک یوازنی کنډک فعال دی. په دې پوځي غونډ کې شاوخوا څلور څلوېښت ټی پنځه پنځوس او ټی دوه شپېته ټانکونه دي چې کار ترې اخیستل کېدای شي. د دې پوځي اډې چارواکي وایي د ټانګ د کنډک لګ تر لګ دولس ارادې ټانکونه په دې وروستیو کې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره استول شوي دي. د افغان ملي پوځ د 111 غونډ یو افسر ډګروال علي رضا د سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د پخوانی کمونیست حکومت را په دې خوا افغانستان بیا نوي ټانکونه نه دي ترلاسه کړي. نوموړی د روسي سخت دغو پخوانیو ټانکونو په اړه وایي
ټانکو در ارضی افغانستان موثر بوده خصوصا ارضی افغانستان فوسار است و
دی وایي ټانکونه د افغانستان مځکني جوړښت په پام سره ګټور وو. د افغانستان ارضی غرنۍ ده، دښمن په کلکه نقطه کې ځای پر ځای وي او دا ټانکونه دښمن د کلک سنگر په لمنځه وړلو کې اغیزمن دي. ټانکونه په محاربوي فعالیتونو باندې هم اغیز لري. د پخوانی شوروي اتحاد سخت ټي 55 ډوله ټانکونه د لومړي ځل لپاره په 1950 لسیزه کې د هغه مهال د وارسا تړون د مهمې وسلې په توګه څرګند شول. دا ټانکونه د توپ سربیره د 100 ملي متر په اندازه ماشیندار هم لري چې شاوخوا 2000 متره واټن ویشتلی شي. ټي 2 شپېته بیا په 1960 کال کې تولید شول. د افغانستان د اتیایمې او نویمې لسیزې په جګړو کې له دغه ډوله سلګونو ټانکونو څخه کار اخیستل شوی دی. د افغان ملي پوست د 111 غونډ په ساحه کې د ټانک د کنډک سرتیرو ته د ټانک چلولو، ډزو او د جګړې په حالت کې د فعالیت روزنه ورکول کیږي. د ټانک د کنډک یو بل افسر ډګروال در محمد وای د زړو ټانکونو د ترمیم لپاره دوی نوي پرزې نه لري، بلکې د هغو ټانکونو له پرزو او ماتو ګډو برخو استفاده کوي چې یا له کاره ولیدلي او یا تخریب شوي دي. د ټانک د کنډک بل افسر جګړن محمد نوروز هدایت سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دا ټانکونه روسي دي او افغانستان اوس له روسیې سره کوم پوځي قرارداد نه لري. د نوموړي په وینا همدې ته په پام سره د دې ټانکونو مهمات مخ په کمېدو دي، ځکه یوازې له هغو مرمیو او مهماتو کار اخلي چې په نویمه لسیزې پورې تړاو لري. د افغان ملي پوځ د ټانک د کنډک افسران وایي دوی ډاډه نه دي چې دا زاړه ټانکونه به د جګړې په میدان کې کار ورکړي او که څنګه، ځکه دا ټانکونه وار له مخه د تیرو 4 لسیزو په جګړو کې جنګېدلې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که څه هم د پاکستان پوځي مقاماتو چې په شمالي وزیرستان کې د خو او بدو طالبانو له استثنا پرته د ټولو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي چې د پاکستاني پوځ د دې اداو حقیقت به هله معلوم شي چې عملیات پای ته ورسیږي. په اړه له پیښوره زبیح الله شفق رپورټ لري.
که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد د خو او بدلو توپیر پرته پراخ پوځي عملیات پیل کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا وایي چې د پاکستاني پوځ د اداو حقیقت به په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته معلوم شي. پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون د 2500 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دوی همداراز وایي چې دا عملیات د حقانی او القاعده شبکې د وسلوالو په ګډون د غټولو ترهګرو پر ضد دي چې په دې سیمه کې میشتي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه کوي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه عقیل یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې په پاکستان او ګاونډي هیواد چین کې تروریستي بریدونه کوي.
وزیرستان کې کوم پرشن روان دی چې په دې کې یو طرف د پاکستان سره ضرورت او عرب طالبان چې دي هغه د نن ورځې لیکن بل طرف ته د افغانستان د مطالبه او د امریکا شاه په تاسو په کې هغه د اولنۍ طالبان طالبان افغانستان کی مداخلت د امریکای او د افغانستان سره سره د چین غوند ملک دی د غره فشار لا نمره غره زکه چې شمالي وزیرستان کې خلک په ډېره خوش مهره کې موجود چې هغه په چین کې مداخله
کسان پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات لا استثنا پر تر روان وي، خو افغان چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نخښه کیږي او افغان طالبانو په تیره د حقانی شبکې پر ضد چاغه هم په شمالي وزیرستان کې ډیره ده هیڅ اقدام نه کیږي. د سیاسي چارو څارونکو شمیم شاهد د پښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستانی ځواکونه به په شمالي وزیرستان کې د حقانی او القاعده شبکې وسلوالو زپی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان خپل پالیسی بدل کړه او بدل نه دا بهرحال هزار واه دنیا داوه کوي چې ډېر څه کالي زړه پالیسی بدل کړي دا خو دې داوه حقیقت پاله معلومیږي چې عملیات ختم شي او وګوري چې تر کومه پورې حقانی نظر ختم شوی.
بل خو پاکستان له افغانستان غوښتي چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې دی خپلې پولې ټینګې کړي سو پاکستانی طالبان د پاکستان د پوځ د عملیاتو د فشار له امله افغانستان ته ونه تښتي او وایي چې که افغان او ناټو پوځیان له وزیرستانه د تښتېدونکو وسلوالو مخه ونه نیسي نو ښایي د دوی عملیات چندان نتیجه ونه لري. عقیل یوسفزی بیا وایي چې